روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام ته چې هر یک شنبه په مستقیم ډول له آزادی راډیو خبرېږي، زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. دا خبرونه را سره په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان پر مخ وړي. دا چې ژمی په پیلېدو دی او هوا هم سړیږي، نو ځینې ناروغۍ چې موسمي مرضۍ هم ورته ویل کېږي په خلکو کې، په خاص توګه بیا په کوچنیانو کې، په دې موسم کې زیاتې پیدا کېږي. موږ هم هڅه کوو چې له خپلو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د دغه شان امراضو د اسبابو، د هغې د وقایې او دا چې ناروغ باید څه وکړي په اړه خبرې وکړو. ستاسو تلیفوني پیغامونه او پوښتنې هم ورسره شریکې کړو. دوستانو، له ما سره نن روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام کې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی میلمه دی. ډاکټر صاحب یوسفزی په کابل کې د اندرا ګاندھی روغتون رئیس او د کوچنیانو د ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب سره ستاسو پوښتنې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه چې نن په دې خپرونه کې پرې بحث کیږي، او ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه هم کوي په دې اړه باندې خبرې کوو. لیدنه مخکې چې ډاکټر صاحب سره نننۍ خبرونه پیل کړو، د تلیفون شمیرې تاسو ته یادوم ترڅو تاسو وکولای شئ چې تلیفون لارې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ. په کابل کې زموږ شمیرې دي 0999 203 1540، او بل شمیره ده 0902 225 55. او که تاسو غواړئ چې د افغانستان څخه بهر موږ ته زنګ ووهئ یا په پراک سټوډیو ته تماس ونیسئ، نو تاسو کولی شئ چې په 00 422 11 2401 او یا هم په آخري 4 نمرې کې 4201 باندې موږ سره تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې هم خپلې پوښتنې موږ سره مطرح کړئ. دا اوس ځینې دوستانو ځینې پوښتنې هم راستولې دي په فیسبوک کې، facebook.com/azadiradio باندې تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ. ډاکټر صاحب یوسفزی، ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت وېست او زموږ خبرونې ته راغلئ. کپسر کې د سینو بغل په اړه تاسو مونږ اوریدونکو ته د سیمه مفصل معلومات د دې ناروغي په اړه راکړي.
ډېر ښه. په اول کې تاسو ټولو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او سلامت اوسئ. راځو د سینه بغل په ارتباط. سینه بغل یو ناروغی ده، البته دا د سږو ناروغی ده چې د سږو د پړسوب له کبله منځته راځي، او د دغه پړسوب کیدای شي چې په سږو کې، په خپل د سږو په نسج کې یا په پرانشیم کې منځته راشي، چې دې حالت ته موږ هغه نمونیا وایو. کچیرې په د سږو تر څنګ هوایي لارې هم په دې مرض یا په دې التهاب کې اخته شوي وي، بیا ورته برونکو نمونیا و یا کچیر تا التهابی شوی، بیا نور تا منگا د هوایی لارو التهاب ویلی شو. مهم خبر داده چه دی ناروغی اغا مهم نخ نخانه چه دیری مهم دی اغا توخه ده، خصوصا پا ما شمانه که دا ناروغی دیر عام ده، او مهم علامه توخه ده دی توخی ترچنگ د تنفس د تعداد زیاتواله، بی اشتیایی، کسالت، تبه، او همدارنگ د انتان پوری یا د میکروبونو پوری مربوط نور اعراض و علائم په وصفی شکل موجود وی.
بله ډاکټر صاحب، یو خبره چې اکثره ملګرو او دوستانو هم پوښتنه کړې ده، هغه دا ده چې په دغه شان ناروغۍ یا په سینو بغل که کوم څوک اخته کیږي، په خاص توګه کوچنیان، په کورونو کې داسې یو رقم رواج ګرځېدلی دی چې چون ورور یا دی تیر کال هم په سینو بغل اخته شوی، نو هماغه نسخه چې ورته ډاکټر صاحب لیکلې ده او هماغه توصیه چې ورته کړې ده، په هماغه شان دارو درمل ورته اخلي او هماغه استعمالوي. په دې اړه که اوریدونکو ته تاسو خپله توصیه ورکړئ چې آیا داسې کول لازم دي او که باید له سره یې معاینات وشي؟
چیشه چې ډیر مهمه ده، زبایدار زو که ماغه ده چې د سینه بغل یو لامل نه ده، یعنی یو میکروب یا یو باکتریا نه ده چې د سینه بغل سبب کیږي. ده زل پلند تو گوایم چې سینه بغل کیدای شي چې د سبب وایرس وی، او وایرسونه مختلف وایرسونه دي چې کیدای شي د سینه بغل سبب شي. همدارنګه باکتریا وی دي، میکروبونه دي چې هغه هم په مختلف میکروبونه کېدای شي چې په مختلفو سنونو کې او په مختلفو حالاتو کې سبب د سینه او بغل شي، همدارنګه حتی پرازیتونه او کله کله حتی کیمیاوي مواد هم کېدای شي چې سینه او بغل منځته راوړي. نو بنان دا ډیر مهمه ده چې سړی باید پوه شي چې هماغه څوک چې مثلا یو میاشت مخکې سینه او بغل شوی دی او بیا یو میاشت وروسته پکې سینه او بغل تکرارېږي، دا حتمی نه ده چې هماغه میکروب د دې سینه او بغل لامل هم وي. دا خو په ځای پرېږده چې پروسه کاله واغه هم په بل شخص کې دا حالت منځته راشي. نو بنان زما هیله او زما توقع زمونږ د ګرانو دوستانو نه دا ده چې هیڅکله د داسې نه کوي چې د یو چا نسخه بل چا ته تطبیق کړي، ځکه چې هغه کېدای شي چې په هغه کې د سینه او بغل لامل یو میکروب وي او په دې کې بل میکروب وي. هغه دوا چې هغه ته د ډاکټر په وسیله ورکړ شوی دی د هماغه میکروب د علایمو په منظر کې نیولو سره انتخاب شوی دی او هغه ورته ورکړ شوی ځکه یې نتیجه ورکړې. که موږ هغه بل چا ته په بل سن کې خصوصا او په بل وزن کې ورکو او په بل فصل کې کېدای شي چې دا نه تنها چې فایده به ونه کړي، زه مطمئن یم چې ضرر به وکړي دې شخص ته. بنان د نسخو د تکراری ورکولو نه او یا د یو نسخې نه څو نفرو ته استفاده کول دا ډیر غلط پرکټیس دی.
مننه ډاکټر صاحب. په تیرو څرګندونو کې تاسو کسه هم چې هغه نخې نښانې د دې ناروغۍ اورېدونکو ته وویل چې کومې نخې دي او څه ډول علائم د سړي په وجود کې پیدا کیږي، په مشخص ډول کڅو مهمه نه خې تر څو اوریدونکو دقیق پدې ورسیږي چې دا غوي کوچنی مثال په توګه کده نه خېول لري نو هغه باید ډاکټر ته ورسول شي تر څو هغه د چويره لري چې دا ناروغي پکې پیدا شوی کڅنګه چې دا غي درمل نه وکړي. د په مشخص ډول کڅو غټ نه خې د سینو بغل اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیر ښه. د دې له خاطر چې زمونږ اوریدونکو خپوشي چې خصوصا چون زه د ماشومانو ډاکټر مو دا ناروغي هم په ماشومانو کې اول ډیر زیات لیدل کی، خصوصا د 15 کال مخکته ماشومانو کې زه به دغه نخې نخانی د ماشومتوب د دورې دوی ته وایم او دا به د شدت له نظره کوم چې WHO ته دا تصنیف کړی د هغه سی به تقسیم کو چې په کوم حالت کې کوم نخې نخانی دي. اول دا ده چې موږ دغه سینه او بغل د WHO له نظره مخکې په څلورو برخو ویشل، یعنی په څلورو درجو د شدت له نظره، او اوس دا پدری کټګوري ویشي. اول دا د منګه هغه ته وایو چې نو نمونیا، یعنی سینه بغل نه ده، دا یو عادي په اصطلاح هوا رسیدګي ریزش یا زکام ده. په دې کې کېدای شي چې ماشوم وټخیږي او ورسره کېدای شي تبه ولري، د پزې افرازات ولري، سترګې سرې وي او ماشوم نارامه وي، خو ټوخی هم کېدای شي چې ولري، خو د تنفس تعداد زیات شوی نه دی. د ته موږ نو نمونیا وایو. بل درجه چې ده دا خفیفه درجه ده، په دې کې خاصه تداوی ته ضرورت نشته، د ډاکټر مشورې سره سم مایعات او د کور مراقبت ته ضرورت ده. بل درجه د شدت شده هغه موږ ورته نمونیا وایو، یعنی سینه او بغل تاسوس شوی دی بدون د اختلاط نه دی. په دې کې ماشوم بر علاوه ده چې د نو نمونیا آراز او علائم لري، په دې کې د ماشوم د تنفس تعداد زیاتېږي. دغه تنفس تعداد په مختلفو سنونو کې مختلف دي. مثلا هغه ماشوم چې د دوه میاشتو نخکته دی، په یوه دقیقه کې د تنفس تعداد کچېرې شپېته او یا د شپېتو نه پورته شي، ورسره ټوخی ولري، ورسره تبه ولري، او همدارنګه مثلا د خوب نارامه شوی او خوراک خنشي کولای، تاسې یې نشینی ولې، نو دا ماشوم به په سینه بغل اخته وي. د دې نشه لکه وړاندې لاړ شو، مثلا ماشوم ده د دوه میاشتو نه پورته تر یو کلنه پورې کېدای شي چې تعداد د تنفس چیرې د 50 او د 50 نه پورته شي په همدغه کټګوري کې راځي. او که چیرې ماشوم د یو کال نه پورته دی د ده تعداد د تنفس که د 40 او 40 نه پورته شي موږ وایو چې دا ماشوم پسې نابغل اخته دی.
ډاکټر صاحب بله په دې خاطر چې دغه یو شمېر اورېدونکي تلیفونونه لري هغه د لومړنیو څرګندونو په اړه که څه پوښتنې لري چې هغه تلیفونونه هم قطع نه شي او هغوی ستاسو له توصیې پاتې نه شي په دې نورو اړخونو او ډولونو د سینو بغل د خبرونې په دوام کې هم کولی شئ تاسو چې هغې ته معلومات ورکړئ. دغه اوس اورېدونکی لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، ډاکټر صاحب سره خپله پوښتنه شریک کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول سلام پر تاسو او تاسو پر مېلمه باندې. وروره زما یوه پوښتنه ده، هغه دا دی چې زموږ یو کوچنی دی تقریبا یو سیم کال انشاءالله، بس دا اوس څه دا څه د یخ شپې چې پېښې شوي دي، سر بدن یې ګرد ورځي او د هغه د یخ شپې په سټنکیه کېږي چې دا د چی څه دی. زه خپله عبدالمناف کندهارس خبره کوم.
ورور او بخیر، تلیفون د قطع کېدو له امله ستاسو پوښتنه صحیح وانه اورېدل شوه. تاسو ویل ستاسو کوچنی دی او دا څو شپې کېږي، څه ورته پېښ شوي؟
عمر د کوچني تقریبا یو نیم کال دی او دا څو شپې کېږي، نو تقریبا شل شپې به کېږي چې بس بدن یې ګرم یې څنګه پستنګي کېږي او پر پزه یې څه څوبه راځي، نو له پستنګي کېږي دا سترګې څه سرې وي، بدن یې ډېر ګرم دی.
بله
ورور، که زما خبره اوری دغه نفس تنگی چې تاسو وای په دې کې کله چې ماشوم نفس اخلي کوم غږ مګ تاسو د غوږ په واسطه اوریدای شي کوم د سینې شغار لري که نه لري او بل زرزر نفس اخلي که نه؟
فکر کوم تلیفون د دې ورور چې له کندهار زنګ والی قطع شو. ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه هم اخلو، بیا به تاسې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ته. سمسور ورور، خدای دې راوله. وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده، زموږ یو ماشوم ده ګڼه، کله چې دسي که نه سال وختي کې راپاڅېږي داسې بلغم غوندې لري، دا به څه وجه وي؟ څرنګه دا دې دپاره پوښتنه ده.
ډېره زیاته مننه وروره، فقط د ډاکټر صاحب توصیو څرګندونو ته معلومات ته غوږ کېږدئ. ډاکټر صاحب، دوه اورېدونکو پوښتنې درلودې، یو له کندهار څخه، یو ورور چې د دوی کوچنی دی، تاسې هم پوښتنې واورېدلې چې بدن یې ګرمي، عمر یې یو نیم کال دی، خوله پرې راځي او دغه راز نفس تنګي لري، او د دوهم ورور پوښتنه بیا دا ده چې ماشوم یې دی او سهار چې پاڅېږي بلغم لري. د دې لومړي ورور چې کندهار نه تلیفون کړی او تاسې غوښتل چې ورسره خبرې وکړئ او معلومات ترې واخلئ، خو تلیفون قد شو پوښتنه باندې تاسې پوه شوئ حتما.
از د ورور پوښتنه مې واخیستله، خو ډېره مهمه خبر دا وه چې ما هغه اعراض غوښتل، هغه نښې نښانې چې تفریح یې کړم، چې دغه ماشوم مصحب په سینو بغل دی که نفس تنګي لري. لکه چې دوی وویل دغه 18 میاشتو عمر کې کېدای شي چې په دوی کې یو بل مرض بدون د سینو بغل نه، ځکه چې دا ده وویل چې شل ورځې کېږي، ځکه شل ورځې ډېر وخت دی او سینه او بغل اکثرا په شل ورځو کې که پاتې شي بدون د تداوی نه ډېر وخیم حالت په ځان ته خو غوره کړي. خو په هر صورت دا ورور وویل چې دوی ډاکټر ته تللي، دوایې اخیستی دی، خو زه مطمئن یم چې د ده مریض هغه نښې نښانې چې دوی وویل دا زیاتره پاتې کېږي د استما ته، نو یا برانشولیت یا استما. نو ښه خبره به دا وي چې دا ماشوم دوی لږ نسبتا ګرم وساتي، د مور شیدو ته ادامه ورکړي، بل دغه د ګرد او خاور او دوړو د اثر لبوی د شانو نه لري وساتي او د ماغه ډاکټر صاحبونو توصیه چورته شوې دي او دواي ورکړې دواته ادامه ورکي ان شاء الله د ماشوم د ناروغي ډیره خطرناک نه ده ورس په ورس بخشي بل راغلو د سمسور ورور چې د خوست نه تماس نیولو د صرف دومره ویلې چې د دوی ماشوم د سهار لخوا بلغم لري نو مهمه خبر دا ده چې دغه د بلغم موجودیت اول دغه سن مشخص نشو کړی چې وینول چې کوم سن کې ده کوم عمر لري او په زمن کې د بلغم ترڅنګ ټوخی لري نه لري تبه ور سره شته نشته بیشتی کسالت او دا نو دا کېدای شي چې دغه بلغم اصلا د ستوني له التهابات له کبله یې نو دغه ماشوم ته از ما توصیه داده چې دی ته هم دوی له ګرم وساتي او مایات ورته ګرم مایات او ګرم خواړه ورته ډیر ورکي او لکه تغذیه ته توجه کی ان شاء الله دا د تشویش وړ خبر نه ده
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دوستانو او هغه ملګری چې تلیفون کوي ډاکټر صاحب سره پختنه کوي یو یادونه ورته کو چې د خپل ناروغ یا د خپل کوچنی د ناروغي په اړه ډاکټر صاحب ته مفصل وایي تاسو آزادی رادیو تلیفون تاسو په خدمت کې ترڅو ډاکټر صاحب وکول شي چې تشخیص کړي چې تاسو ناروغ یا تاسو کوچنی په څه مبتلا شوی دی او په څه اخته دی بل فون هم لرو بلې ځان معرفي کړې آزادی رادیو دا
بلې السلام علیکم زه عبدالجبار د هلمند نګریشنا تاسو زحمت درکوم سره او محترم ډاکټر صاحب نیکی هلی او سلام علیکم
عبدالجبار ورو ورو خدای دراواله مهرباني
د ډاکټر صاحب پښتنه دا چې تقریبا د یو پښتن می دا چې دا د سینه بغل په اړه د ماشومان په اړه تبدیل شوازی هم توای چې دا پر کوم وخت دا ماشين په دغه مرزي باندې اخته کیږي د کوم کوم چې اخته کیږي او یو پښتن بل دا چې زوی ماشين تقریبا د یو کال دی په دې وخت کې ډېر ډېر مرزي ته ترالي دا سترګې دا شی اوپر شي او ډېر چیرې وي دا چې موږ ډاکټران ته بوزا هم ته سم دا چې تداوی نه کولای خو نو څه دوا وار کې هغه شفا په وسی خو مرزي نه جوړوي
عبدالجبار ورور فقط لائن کې پاتې شي ټلیفون دې مقطع کو چې ډاکټر صاحب تاسو د ناروغ په اړه کوم خاص پښتن لري ترڅو هغه ته تاسو خپل ټول حال ورکړي چې هغه تاسو سره بیا تاسو د ناروغ په اړه خبرې وکړي بلې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
گران اورور عبدالجبار خان که تاسو وای چې تاسو دغه یو کلن ماشوم چې سترګې پړسیږي د سترګو د پړسوب سره او بل ناروغي نارامي لري بل څه تکلیف لري اشتیاه څنګه ده وزن څنګه ده ټوخیږي کنه ټوخیږي او بل دا ده چې د معدی وضعیت څنګه ده اسهالات ورسره لري نه لري تاسو ورته څه شی ورکوي کوم خوراکونه خوري دغه دا ډیر مهمه ده چې سړی پوښي بل د غوږ حالت څنګه ده د غوږ نه خو ځوی چرچ شي نه راځي پزای بند ده کنه ده
ډاکټر صاحب دغه مې درته ویل چې دغه ماشين چې دی دا خو زیات ده چې د مرچ دی هم لري تر ځان اندازه پورې او بل چې دی تقریبا یو کال دی د مرزي ته راځي نو دا چې دا د اسلام ولا ترنس باندې هم ځکه او سړي هم سړي دا څنګه آرام لري نه په تاسو سره بلل څه دی او تر پزې دا هم د زیر په اسلام ته چې تاسو سره هم کیږي نو نور نه په کوم څه کوم د کرن ته ول دی هغه د خاص تداوی نه دی نو نه په دا څنګه بغل دی او کبل مرزي ده
ډیر ښه
بله ډاکټر صاحب د دې عبدالجبار رور تاسو ته توصیه څه د څوکړي
اول خو دوی اول سوال دا و چې موږ د سینه بغل په باره کې دوی ته واضح و چې دا مرض چی شی دی او اسباب چی شی دی د کوم په کوم وخت کې زیات پیدا کیږي او بلاخره بیا د یو کلن ماشوم په ارتباط نو د سینه بغل په ارتباط باید دوی ته ووایم لکه چې مخکې ما عرض وکړ دده اسباب ډیر مختلف دي کیدای شي چې وایرسونه باکتریاوې پرازیتونه حتی کیمیاوي مواد د سینه بغل د منځته راتلو سبب شي دغه مواد او موجودات کیدای شي چې په سینا کې په پسیګو کې التهاب باندې سره وړي، بل اخر د سینا بغل سبب شي. نو او وخت دا ده چې کېدای شي چې سینا بغل په هر موسم کې منستر شي، خو په سړه هوا کې دا واقعیت زیات دی، ځکه چې د هر مرض لپاره درې شیان ډېر مهمه دي. اول په خپله دغه د میکروبونو تعداد او وایرولانس یا د هغوی د مرض د تولیدولو شدت، بل د میزبان حالت یعنی د هغه شخص چې مریضیږي د حالت ډېر مهمه دی چې مقاومت په کوم حالت کې دی، او بل محیطي عوامل دي. نو په محیطي عواملو کې د سینا بغل همدغه د هوا سړښت ډېر اهمیت لري، چې په دې هوا کې هغه همغه باکتریاوې او ویروسونه چې دي د هوایی قطرات لارې په مرطوبه او سړه هوا کې نورو ته په ډېر اسانۍ انتقالیږي. نو سینا بغل مشخص وخت نه لري، خو زیات وقت په همدغه سړه هوا کې تصادف کیږي. بل دا چې واضح د سینا بغل په باره کې زه فکر کوم چې نور د هغه ځای نشته. سینا بغل د سږو التهابي ناروغي ده چې په هغه کې سږي او هوایی لارې هم التهابي کیږي او پړسیږي، چې لاملونه ما مخکې عرض
وکړو.
او عمده نښې نښانې لکه چې مخکې ما وویل، بیا هم ټوخی دی، د تنفس د تعداد زیاتوالی دی، ورسره انتانی اعراض دي چې تبه ده، بی اشتهایی ده، کسالت ده، کله کله کمرض بیا ډیر پرمختللی کیږي، حتی د شعور خرابوالی او د وخامت ته چې کله لاړ شي، او بالاخره د شونډو او د لاسونو د نوکانو شینوالی، او بالاخره پیشرفت حالت کې کوما ته کېدای شي چې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. بله ډاکټر صاحب، فقط یو بل
ماشوم په ارتباط.
بله مهرباني.
دغه ماشوم چې دوی څه وویلې، دا زما په نظر دا سینه بغل نه دی، دته والګه یا زکام شوی دی، او دا چې زرزر ناروغه کیږي دلیل دا ده چې کېدای شي دوی د تغذیې ته درسته پام نه وي کړی، او هر څومره چې ماشوم یو ځل مریض شو د مقاومت راټیټیږي، او که توجه ونه شي طبیعي ده چې ناروغي مختلف ناروغي په کمو کمو فاصلو هغه ماشومان ته چې مقاومت ټیټ وي راپیدا کیږي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم ډېر وخت کې چې پلان کړی. بلې، ځان معرفي کړی، ازادي راډیو ده.
بله، مروه سادات هستم، از کابل هم به شما به تماس شدیم. سلام عرض ادب دارم آقای مراد، خدمت شما همچنان دکتر سید گران قدر و جمعی دستان نشکاران رادیوی که در طول یک ده قلب هزاران افغان را از طریق برنامه های معلوماتی خبری و تفریحی تسخیر نماید تقدیم میکنم.
در زیاده مننه، بسیار زیاد تشکر. مهربانی
و همچنان از دکتر سید گران قدر یه جان تشکر که زحمت کشیدن و وقت خود به اختیار شنونده ها گذاشتن. سوال ما از دکتر سیدی است که درستی برنامه اطفال است. خیلی ما همیشه دکتر سید وقتی که نمیفهم استراب می باشه یا چیزا می باشه، وقتی که درس و امکانات می باشه، حتی اگر ویتامین سی هم استعمال میکنم و یا هم خود گرم نگاه میکنم، بسیار زود ریزش و زکام میشم، و اگر نه و به اصلاح خوبم شده باشم، اگر در خانواده ما یکی از اعضا باز هم به زکام مبتلا شون، ما باز هم با وجود احتیاط که میکنم به این مبتلا میشم. نمیفهمم که شما در یه حصه خواستم که نظر مبارک شما هم با خود داشته باشم.
بله مروه خور، تاسی تلیفون پلاین که اوسیگی که داکتر صاحب اوگاری ستاسون هم سپختن اولاری. داکتر صاحب
همشیری ما مروه جان و سادات فرمودن که اینا استراب دارن و دیگه ای که زود ریزش میشن، ولی اگر در فامیل از یک ریزش خوب میشن، در فامیل اگر واقعی دیگه ریزش دیده شد باز همی مبتلا میشه. اول مروه جان، بسیار مهم است که حالت عمومی شما چطور است، وزنتان چطور است و در کدام سن قرار دارین و فعلا چه مصروفیت دارن؟
بله،
فکر کنم دکتر صاحب پختنه صحیح وانه رو دارم.
سوال ما دهی بود که اول سنشان، حالت عمومیشان از نظر وزن و یا چطور است و دیگه تنها از زوزود ریزش میشن یا در پولیش کدام تکالیف دگام دارن؟
بله، مثلا به یکی هست که ریزش حتی اگر او گرم باشه ما ریزش میشون زود و دومی که وزنم فکر کنم که 56 کیلو شاید باشه یا 57 بعد اوقات با اینو بالا میره و 22 سال عمر دارم. یکو هست بعد پولیزی که گفتیم از مریضی های بعد اوقات سردرد برای این پیش میشه. اوی هست که ما یک عادت دارم بکرده که اتا اگر از داخل خانه هم بیرون در داخل خودم گفت نیست به خانه منطقه بعد اوقات اتا در بیرون از هر کسی یا گفت یا هر کسی منفی کسی را که میبینم ایت سپیسل اکسپت کرده نمیتونم و برم بسیار سخت با میشه که چرا یا می مطال هم به این حالت قرار داره و چی وقت ما پیشرفت خواهیم کرد. دومی که حتی در کسی بغیر از خانه در بیرون اگر چیز بسیار عادی رو بخورم بسیار بالا اینا بد تاثیر میکنه. حتی آنچ سبایش امتحان داشتیم از ترس ریزش ما مقدار شیر استعمال کردم وقت خواب که فردا امتحان داریم ما پیشی جور باشم تمام شد به اصلا بسیار حالت ما خراب کرد. این یک اقواست.
بله دکتر سیب،
بسیار خوب. شما گوش کنین مروه جان، ما از طریق رادیو چیزایی که ما گرفتم بر شما میخوایم یک باز توصیه داشته باشم. اول چیزی که بسیار مهم است، طوری که اینا فرمودن که زود ریزش میشن و هنوز از یک ریزش خلاصشون نمیشن که به مسابه حمله دیگه ریزش میشن. اولین چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که ریزش اکثرا چیزی که ما زکام میگیم این سببش وایرس است و انواع بسیار مختلف ویروس هاست که این مرض میتونه به وجود بیاره. وقتی که یک شخص امور خم که قبلا گفتم مقاومت وجودشان پایین باشه، خود ریزش هم عربا بخی یک اصطلاح مشخص برش دارن، میگن که ام الامراض، یعنی ریزش مادر مرض هاست و به تعقیبش امراض دیگه هم میتونه تکرار شوه چون این مقاومت انسان بسیار پایین میکنه. و ای که دیگه مریض هم در فامیل پیدا میشه واضح است که هم ویروس است و این زمینی مساعده دارن کوره بگیرن. و دیگه از نظر ازی که جای بسیار خوشی است که مروه جان یک شخص بسیار دلسوز و به اصطلاح کسی است که احساس مسئولیت در مقابل جامعه میکنه، ولی یک اصطلاح ما شما داریم که میگن که درست است که عکس العمل یک نرمال یک شخص باید باشه که در مقابل حوادث غیر طبیعی و اب نرمال که در جامعه دیده میشه عکس العمل داشته باشیم، ولی اطمینانی که همه مسائل مربوط خود بدانیم و خود از نظر دماغی و روانی قدر مصروف بسازیم که تحت فشار مسائل محیطی بریم. شما کوشش کنین که امور رقم که گفتین احتیاط میکنین، احتیاط تانو بکنین که کمک مقاومت تان بلند بره و زیادتر کوشش کنین که از ویتامین های ای و ای زیادتر استفاده بکنین تا مقاومت تان بلند باشه و مصاب امراض ویروسی نشوین.
دکتر صاحب دیره من پرونه ته دوام ورکاو د نور اوریدونکو پختنه به هم لتا سره مطرح کړو خو سر د سات رسیدلیو او